پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت اجرایی ریاست ویل پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو اوس غور وشي. پروان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه اوري، خو اوس پام کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یو چاودنه کې درې پولیس ټپیان سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي، او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې به د پیونګیانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. بشپړه خبرونه. د افغان حکومت اجرایی ریاست یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې له بیلابیلو لارو په استفادې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي څو دغه هیواد د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړه لاس نه وي اخیستی په افغانستان او سیمه کې سوله نه سي راتلی.
مونږ له ایالات متحده امریکا او نور نړیوال سازمانونه غواړو چې هغوی د پاکستان باندې ډېر فشار راولي، تر اوس هغوی خپل ملاتړ له تروریستي ډلو قطع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یوه چاودنه کې درې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې نن شاوخوا 10 بجې دا پولیس د هغه ماین په چاودنه کې ټپیان سول چې د دوی په رینجر موټر پورې نښلیدلی بم وچاودید. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د تیری پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې انتحاري حمله وسوه چې له 500 زیات کسان پکښې ووژل سول او تر 90 تنو زیات ټپیان سول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ پرون ټویټ کړی و چې پاکستان ترهګرو ته پناه ورکوي او امریکا یې په تیرو 45 کلونو کې هسې تیر ایستلی او څه باندې 33 میلیارده ډالره یې له تروریزم سره د مبارزې په نوم ورڅخه اخیستی دي. پاکستانی چروانکو پرون د ټرمپ له پیغام وروسته ویل چې خپل عکس العمل ښکاره کوي، او اوس نن دفاع وزیر خورم دستگیر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان دفاع وزیر نن ټویټ کړی چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یوه متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځکنۍ او هوایی اړیکې پوځي اډې او استخباراتي همکاري کړي چې په ځواب کې امریکا له تانو ورکولو او بې باورۍ پرته بل هیڅ نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم جیو نیوز تلویزیون ته ویلي چې امریکا دې خپل خلک په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ لپاره مسؤول وبولي. هغه ویلي چې د امریکا ټولې مرستې دقیقا محاسبه سوي او په بدل کې یې خدمات وړاندې سوي دي. خواجه آصف دا هم څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماتې امریکا مایوسه کړې او د پوځي قوې د کارولو پر ځای دی هوکړه او ډیالوګ ته مخه کړه. په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې د وژل سوي شمیر زیات سو. د چارواکو د ځپنو په خبرداري سربیره لاریونو 15 ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون 9 کسان پکښې وژل سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خپره سوې ویډیو کې په قهدریجان ښار کې لاریون کوونکي ښکاري چې د پولیسو پر پوسته حمله کوي. دولتي تلویزیون د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 9 وژل سوو کې 6 کسان غوښتل د پولیسو له پوستې وسلې غلا کړي. تسنیم خبري اژانس د یو امنیتي پولیس د وژل کېدو د امنیتي افسر د وژل کېدو راپور کړی دی چې د راپور له مخې یوه لاریون کوونکي په نجف آباد کې ووژه. که دا خبره تایید سي دا به د ناکراري پر مهال د امنیتي کسانو لومړی تلفات وي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان وای له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالی کې به د پیونګ یانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. ولسمشر مون جی ان نن دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي کوریا مشر له جنوبی کوریا سره د اړیکو د شوالی لیوالتیا وشوده. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت پرون په خپل وینا کې ویل چې غواړي له جنوبي کوریا سره اړیکې شې کړي او په همدې تړاو به لومړی خپل لوبغاړي په جنوبي کوریا کې ژمني او د ژمني اولمپیک ته واستوي او همداراز به پلاوي د خبرو لپاره هم ورسي. د جنوبي کوریا ولسمشر د خپل هیواد سپورت وزارت ته امر کړی چې د شمالي کوریا د لوبغاړو د اوربلل لپاره لایحه جوړ کړي. د شمالي کوریا مشر په خپل پرونیو خبرو کې د امریکا د هدف ګرځولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د امریکا د وشتلو لپاره لري واټن وشتونکو میزایل جوړ کړی دی، هغه څه چې ګڼ نړیوالو شنونکو باور نه دی ور باندې کړی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت اجرای ریاست ویل پاکستان سره د ترهګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه، نو اوس په کار دي چې پر نورو اقداماتو غور وشي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع او پر پاکستان د امریکا د فشارونو په مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان په وروستیو تحولاتو کې په کندوز کې خلک له بیروزګاریو سره ټکوي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرای ریاست وی له پاکستان سره د ترهګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د متحده ایالاتو حکومتونو نتیجه ورنکړه، او اوس په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د اجرای ریاست د ویان مرستیال وی په دې تړاو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې هیله بخون کې دي. ولسمشر ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، اسلام آباد واشنگټن څنګه د میلیارډونو ډالر مرستې په بدل کې لفریب او درواغو پرته بل څه نه دی ورکړي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع جزئیات لري.
پر پاکستان د امریکا لوري د فشارونو په دوام افغان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا مرستو لازمه نتیجه نه ده ورکړي. اجرایی ریاست وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره په نورو اقداماتو غور وکړي. د اجرایی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان سره د امریکای مخکنی مرستو او نړیوالو همکارۍ چې د مبارزه لپاره کړې وي لازمه نتیجه نه ده ورکړي. بینان ضرورت پیچ په دې ارتباط نور اقدامات او سیاسي اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد مبارزه کې زموږ د هدف د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لري وګڼل شي.
اجرایی ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر پاکستان پوری کړی چې امریکا ته دروغ ویلی او امریکایانه تیری استدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر پر خپل ټویټر پانی لیکلی چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 3.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته ورکړي، خو هغه ویل دروغ او غولونې پرته امریکا ته هیڅ نه دی ورکړي او د امریکا پر مشرانو یې د سادهګانو ګمان کړي. خغلی ترامپ وړاندې زیاته کړي چې پاکستان ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي کوم چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي، خو دغه په خبره نور د حالت دوام نشي کولای. خغلی ترامپ په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس هم افغانستان ته د سفر پر مهال پر پاکستان جدي انتقادونه کړي وو چې ګواکې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې امریکا د میلیونونو ډالرو مرسته وکړه، او لیکن نتیجه ورنکړه، خو اوس پکار دی چې پر نور اقداماتو البته د پاکستان پر وړاندې غور وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسون بیا وایي چې د پاکستان په اړه د ډونالد ټرمپ روسي سرګندونې د افغانستان په ګټه دي. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي که څه هم امریکایي چارواکي تر دې د وړاندې هم د پاکستان په اړه توند خبرې دی وایي چې که څه هم پاکستاني چارواکو امریکایي چارواکو د پاکستان پر اړه توند خبرې کړې دي، خو خای د ډونالد ټرمپ وروستۍ خبرې عملی اقدامات هم له ځانه سره ولري. له ښاغلي علي کوزي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي.
وکیلان چې د ټرمپ کوم سرګندونې چې تېره شپه د پاکستان په مورد کړې دي، دا د پاکستان لپاره یو غټ ګوزار چې امریکا د خوا پر دوی باندې وسو او دوی به د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی هر څه به ورته دغه چې دوی د امریکا سره درلودې او ډېرې مرستې دوی هر کال ترلاسه کولې، دا به ټولې د لاسه ورکړي. او دا د ټرمپ یو پاملرنه ده چې پاکستان ته یې وکړله او پاکستان دا 15 کاله د دوی سره پچما په دوکا خپل تیریرو سره کاوه. نو دا به د افغانستان لپاره هم ان شاء الله په ګټي او د افغانستان د ولسونو لپاره هم په ګټي.
بلې، علي کوزي صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته پر پاکستان د امریکایي چارواکو یپټوله کې د امریکا فشار زیات شوی، نو کچیرته دغه فشارونه عملی اقدامات له ځان سره ونه لري، نو فکر کوي چې مطلوبه نتیجه به ورکړي که څنګه؟
یاره، دا ورستۍ سرګندونې دا عملی دي چې دا به عملي بڼه هم غوره کړي، دا به دوام عملي بڼه غوره کړي او دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ تاوان وي. دا به انشاءالله په عمل کې به معلومه شي، نو وروسته به معلومه شي. د اوس پر خو عملی بڼه نه ده معلومه، انشاءالله دا خبرې داسې معلومي دي چې دا به په عمل کې لکه تر کوم چې په خوله کړي په عمل کې ونداغ شي.
بلې، علي کوزي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي، نو دغه فشارونو ته په کتو پاکستان باید په اسانۍ سره دې ته غاړه کیږدي چې د سولې د ټینګښت په رابطه او یا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري او اقدامات وکړي؟
تاسو وګورئ، د دوی همکاري چې تمسای وادو د چین یا د نورو هیوادونو سره ډېره شوې ده، خو د امریکا همکاري او کومک د دوی لپاره ډېر مهم دی. او دغه د امریکا همکاري یو خواته ده او د ټولو هیوادونو همکاري بلې خواته ده، او د امریکا چې هغه د دوی سره کم کومکونه کړي دي، دا ډېر غټ کومکونه دي. او که چېرې امریکا پر دوی لاس واخلي، دوی به د ډېر سخت ناکامۍ سره مخامخ شي، او دوی به د هر همسایه واد کې چې دوی لاسونه کول، د هغه څه به نور دوی لاس پر سر شي، او افغانانو نور همسایه وادونه به پرېږدي خپل کار او خپل غریبۍ دپاره. او د امریکا خوابتیا او د امریکا سرګندونې پالیسي چې ده، دا ډېر فرق لري د نورو هیوادونو سره.
وامر دل چې د افغانستان حکومت هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو د پاکستان پړه د امریکا د ولسمشر د توندو سرګندونو هرکلی کړی دی، او د غراس په افغانستان کې بیا د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسون او د غراس د افغانستان د کارپوهان هم دا ګټور اقدام بولی او وایي چې پر پاکستان د ټرمپ فشار به د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري، او اوس هم له مرزي احمد څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نورو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مشرۍ او د جنوب ختیځون په کچا یو 15 کسیز پلاوی نن هند ته ورلاړل. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن آزادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د هند په نړیوال نندرتون کې ګډون کوي چې د 500 هیوادونو سوداګریز پلاوی پکې راغون شوي او په بیلابیلو اقتصادي مسایلو خبرې اترې کوي. ښاغلی عالمیار وایي په دغه نندرتون کې افغان سوداګر هم یوه غرفه لري. نوموړی زیاتوي دوی غواړي هلته له هندي چارواکو سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې پکتیا ته د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه پیل شي. د هند احمد آباد نړیوال نندرتون د روان میلادي کال د جنوري په 15 نیټه پیلېږي او 10 ورځې دوام کوي. د کندز د ترانسپورت په وایدو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ترانسپورت د تنظیم رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته وویل سکل دوی د ترانسپورت د وایدو له درکه له 13.5 میلیونو افغانۍ زیاتې پیسې راټولې کړې چې د تیر کال په پرتله 22% زیاتوالی ښیي. ښاغلی جلالی وایي تیر کال د رقم 11 میلیونه افغانۍ و. د نوموړي په خبره مالی وزارت سکل د کندز د ترانسپورت ریاست ته 10 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی و. نوموړی د عوایدو د زیاتوالي لامل په کندز کې د ترانسپورت ریاست د کارکوونکو زیار او هم په دغه ولایت کې نسبي امنیت یادوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړی 1,250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1,350 افغانۍ، د وریځې 3.5 بوجه 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 3.5 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه. او اوس هم زموږ د همکار نه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو څلکلې دي. اجمل تورمان د کابل د نن ورځې ورځپاڼې لوستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په 13 کلونو کې د امریکا حکومت پاکستان سره 3.3 میلیارډ ډالر مرسته کړې، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل، فریب او دوکه ورکړې ده. په مطلب کې د ټرمپ په حواله دا هم راغلی چې پاکستان هغو ترهګرو کوم چې موږ یې په افغانستان کې لټوو خوندي پټنځایونه ورکړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې ټرمپ ویلي تر دې وروسته به داسې نه کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط دي کې دا تر یوې اندازې پورې د ټرمپ د مرستیال مایک پینس د هغو څرګندونو تکرارو چې 4 ورځې وړاندې په کابل کې کړې وې. د مطلب د لیکونکي په وینا پینس هم تقریبا ورته خبرې کړې وې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکوي، روزي او پر وسلو یې سنبالوي. خو لیکوال لیکي د پینس تر دې خبرو وروسته هغه مهال پاکستان له امریکا سره ښکر اړم او د بهرنیو چارو وزارت یې په یوه خبر پاڼه کې د امریکا حکومت په دوه مخیتوب تورن کړ. په مطلب کې راغلی د پاکستان لپاره د نوي کال پایل بې خونده و، او اټکل کېږي چې د کال په پاتې ورځو کې به نه یوازې دا چې پاکستان د نوموړي هیواد پریمانه مرستې له لاسه ورکړي، بلکې په سیمه کې به د بدماشۍ ځواک هم وبایلي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې اوس پاکستان نه یوازې په سیمه بلکې په نړیواله کچه له یوازیتوب سره مخ دی، او امریکا چې پاکستان پرې تر هر چا زیات نازیده اوس د پاکستان پر ګوته برکت نه وایي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره په خپل یو مطلب کې لیکلي او پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره کړې ده. په مطلب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن ګڼل شوی، ویل شوی چې د امریکا او چین په ګډون د نړۍ ستر قدرتونه باید دې واقعیت ته په پام سره پر پاکستان فشارونه زیات او دې ته یې اړ کړي چې له دې کار لاس واخلي. په مطلب کې دا هم راغلي چې امریکا دې د پاکستان خپل سری مشران د صدام حسین، معمر القذافي او اسامه بن لادن له برخلیک سره مخ کړي.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وای کڅ هم په 2010 کال کې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه شوې دي، خو لا هم د ځینو فاسدو چارواکو دوسیه نه دي سړل شوې. بلخو جمهور ریاست ټینګار کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې کډیو ژمنو ته ژمن دی او د فساد ټولې دوسیه به وسړل شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې تفصیلي ریپورت کې ورو.
که څه هم په 2010 میلادي کال کې افغان حکومت د فساد پر وړاندې زیاتې هلې ځلې کړې، خو د ملي شورا یو شمېر غړي او عام افغانان وایي چې اوس هم په دولتي ادارو کې فساد موجود دی. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي اداري فساد لا هم د حکومت پر وړاندې وستره ننګونه ده او په دې برخه کې کوم ځانګړي اقدامات نه دي سوي. د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجدي ازادي راډیو ته وویل د نظام په داخل کې د یو شمېر مفسدو چارواکو دوسیې تر اوسه هم نه دي څېړل سوي.
بعضې کسان اوس هم په نظام کې متاسفانه شته دي چې دوی په فساد کې کار کړی، دلی قضایي ادارې هغه د وطن سیاسي وضعیت ته په کتو سره دوی سره هغه چلند چې باید وشي نشي کولای.
د مشرانو جرګې غړی محیدین منصفای که څه هم حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې درلودې، خو ځینې فاسد کسان اوس هم قانون ته غاړه نه ږدي. په ورته وخت کې د شفافیت د څار بنسټ وای د 2014 میلادي کال په پرتله افغان حکومت په 2010 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې مبارزې کې لاسته راوړنې درلودې. د حق په وینا د بشپړ قناعت وړ نه دي. صدیق رام افضلی ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې سختې ډېرې دوستۍ هم دا اوس هم شته دي چې نه دي تر اوسه پورې څېړل شوي. هغه مشروط فاسدین چې ادارې د ستونزو سره مخ کړې وې په حکومت کې، اوسني حکومت کې هم هغه فاسدین شته دي چې دی فساد دوسیې لري. دغه فساد دوسیې تر اوسه پورې په جدي توګه نه دي څېړل شوي چې دا د دې ښوونه کوي چې واقعا په حکومت کې هغه کومه سیاسي اراده چې لازمه ده چې باید شتون ولري د فساد ضد مبارزې لپاره، هغه تر اوسه پورې هم کمزورې ده.
ښاغلی افضلي وایي له ژمنې سره سم حکومت تر اوسه هم نه دی توانېدلی چې د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړی کمیسیون رامنځته کړي. افغان ولسمشر د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلني کانفرانس کې ویلي وو چې په 2010 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. محمد اشرف خانی ټینګار کړی و چې د فساد له منځه وړل یې له لومړیتوبونو څخه دی، خو بشپړ له منځه وړل یې له لسو تر شلو کلونو پورې وخت نیسي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې په 2010 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به وړ او مناسب کسان پکې په دنده وګمارل شي.
پر دې کار روان دی چې وړ کسان متخصصین باید وګمارل شي او ډېر ژر به دا کار وشي انشاءالله.
ښاغلی آزاد زیاتوي د فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز رامنځته سوی چې د فساد ډېری دوسیې پکې څېړل سوي. د شتمنیو د ثبت قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب سوی. په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د مافیات فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او قومي متنفذینو لاسوهنې او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. افکاک یا د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وای له تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره یوه لویه ننګونه ده. د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو امو افغانانو تمه درلوده چې ممکن له ژمنو سره سم د دغه پدیدې لاندې څه ډول چې ژمنې سوي مبارزه وسي. خو له شته پرمختګونو سره سره یو شمېر عام افغانان له دغو مبارزو راضي نه ښکاري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه نادر اشکان یم. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره داسې هیلې وي چې دغه حکومت کولی شي اداري فساد له منځه یوسي، خو له بده مرغه حکومت هغه ستونزې چې لري تر اوسه نه دی توانېدلی څه ډول چې شاهد او باید وي د دغه ناوړې پدیدې پر ضد مبارزه
زه
فقیریم. د افغانستان په ادارو کې اوس هم فساد کیږي، دغه کار خلک ناراضه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې تر اوسه په فساد کې د ښکېلو لسګونو چارواکو دوسیې څېړل سوي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
روان کال له فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه بسنه نه کوي. تمه لرو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اړوند ادارې نور کارونه هم وکړي او د ولس تمې پوره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په 2010 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي. د دغه ادارې ویان وایي چې په دې برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټول به غیر عادلانه او له واقعیته لرې خبروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه په ایران کې د ورستیو تحولاتو او د حکومت ضد مظاهرو د غرض د ایران د ولسمشر د څرګندونو په اړه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په ایران کې ناکراری شای د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنځشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخ کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخ کچې لاریونونه کیږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عاملی لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاکست العمل کې وویل
کسانی که دست میزنند به خرابکاری به اقتصاد
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری را تکوی او ملکیتونو ته اور اچوي باید پکلک چلند وسی. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د لاریون کوونکو مخاوني سي خوسلګون ځوان ایرانیان د تیر پنځم بیل ورځ راهیسې د اعتراض لپاره پر سرکون راوتلي دي. په واشنگتن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې د نن د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول سول او د ایران د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یوه علي صفاوي رویټرز خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 هم کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړې چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ترامپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته شي امریکا و دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران ان کې اعتراضونه شي د هیواد پر هر کچه ناکامه سوي دي او اوس د تغییر وخت را رسیدلی دی. د پر ټویټر لیکلی د ایران ستر خلک لډیرو کلونو راهیسې ځپل سوي دي. دوی خړو او ازادۍ ته وجدي ل بشري حقوقو سره یو ځای د ایران شتمنۍ هم لټل سوي ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یوش په وجل سول. دغه لاریونونه لومړی ځل د خړو لکه هګۍ او چرګانو غوښه د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل سول.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رحیم الله ملک د لوګر ولس اذر وفایزه خان موږ حاضر کین د حق ورچې د خپل حق وختنو وزیر د پات تیر کال اذر وفایزه ته سفر وکړ هغه زمونه فکری باید عملی شي ډیر لاس کار مو کې ورسوالۍ کې را بند او سرک منو لار ټول لار بند دي موږ نس کولای چې امنیتي ځکه خو یو نس کولای چې ولار دادمن زبانه سفر وکړي او ملکی خلک هم زیات شو سره مخ دي موږ ورسوالۍ هغه څه را بند ده سرک له روت لار ټول بند دي مرکزی ادارې څخه ولایتي ادارې څخه هله کو چې موږ د سرک غم مخري نور موږ د صبر کاڅه ده کړه موږ خپل سره غواړو د دې وختنه کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب بلاد صلوات پنجوی د ول سوالی سره خبرې د سرکول مرد د کلی څلک ډیر خراب ته جبرانو کې دا څو سره آزاد دي د پنجوی سره بیا در صلوات پر وسلام
سلامونه بعد سلام زل حکومت چارواکو خواهش کوم چې د پاکستان سفارت کې سخت رشپت شروع دی او دومره ظلمونه دي چې د دې ورته کوي د ځناورو پر کم او چې څوک په لاین ولاړی هغه شپه تیر کړی دوه شپه تیر کړی هغه په دغو یو لاین ګاټ کې خپل رشپت ته اخیستي هغه خلک کې لوی دي ځناورو پر کم باندې خلک ټلې او تنبیه دي ورور د دې غم خوري حکومت چارواکو شکیل لکه او ټول خلک خپه دي د دې وچاره وکړي د خدای په امان مننه ډیره.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام 7.5 څپه په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او اوس هم ل اسمت ساروان څخه یو تخنیکی مطلب اورو.
په سنگاپور کې څېړونکو داسې سټیکرونه جوړ کړي چې د انسان وزن کموي. د سنگاپور د نان یانګ د ټکنالوژي یا تخنیک پوهنتون څېړونکي وایي دا سټیکرونه یا پر بدن پورې نښلیدونکي ورقې پر موشکانو ازمویلي دي. تر هر سټیکر لاندې په زرګونه خورا کوچنۍ ستنې شته چې په وسیله یې د انسان بدن ته ځینې درملونه پیچکاري کیږي. د څېړنو له مخې دا درمل په بدن کې زیرمه شوې سپینه وازګه سوځوي او په نسواري هغې بدلوي، په دې توګه وزن کمیږي. څېړونکي وایي چې دا طریقه جانبي عوارض یا سایډ افیکټ نه لري. دوی وایي کله چې د دو دقیقو په مخه دا سټیکرې د چاغ موشک پر پوستکي ونښلاوه، کوچنیو ستنو پوستکي ته په نامحسوس ډول درمل تزریق کړل او ولیدل شول چې سپینه وازګه یې نسواري رنګه کړه. په لابراتوار کې څرګنده شوه چې د موشک وزن په څلورو اونیو کې 10% لشوی دی. پر دې سربیره د هغه د وینو د کلسترولو او د غوړو اسیدونو اندازه کمه شوه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل لوی خارون کې په سفر ډول اوریدل شي. او اوس هم له ملالی بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې له بیلابیلو لارو په استفادې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي چې دغه هیواد د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یوه چاودنه کې 3 پولیس ټپیان شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر نن ټویټ کړی چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځکنی او هوایی اړیکې پوځي اړیا او استخباراتي همکاري کړي، خو په ځواب کې امریکا له تانو او بې باوري ورته بل هیڅ نه دی ورکړي. او د ایران د چارواکو د ځپنو پر خبرداري سربیره لارینو 15 ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی افزایش آلودگی هوا و تاثیرات آن بالای صحت صحبت میکنیم. بله شنونده های گرامی، در برنامه دکتر صاحب روح الله فیض متخصص داخل مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان آغاز کنه، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یکجا میشنویم. شماری از دکتران متخصص از افزایش آلودگی هوا در کابل و شماری از شهرهای دیگر ابراز نگرانی کرده میگویند آلودگی هوا باعث افزایش بیماری های گوناگون نزد افراد میگردد. این دکتران میگویند در افغانستان استفاده از تیل های بیکیفیت، افزایش موترها، از بین رفتن ساحات سبز و استفاده بیش از حد از جراتورها آلودگی هوا را بیشتر ساخته است. دکتر پرویز اقبال متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت آلودگی هوا سبب بروز بیماری های مانند نفستنگی، سرفه، سینه و بغل، ریزش و امراض الرژیکی نزد افراد می گردد.
از ریزش عادی گرفته و امراض الرژیکی که از سبب محیط چتل و کسی با وجود می، اکثر مردم زیادتر دوچار هستند. گلوندردی با وجود می، ریزش با وجود می و در زمین ببینین ما شما اگر اطفال ببینیم در داخل بینیشان اگر متوجه شویم با نام پولیپ ها یا گوشت های اضافی با وجود آمده که این 90% سببش الرژی است و محیط زیستی که چتل باشه از او با وجود میاد. در زمین سینه بغل با وجود آمده میتونه و اگر به سالها دوام پیدا کنه این محیط چتل و کثیف، حتی امراض سرطانی تنفسی، حتی قوات با وجود آمدن سرطان های جلدی هم با وجود آمده میتونه.
دکتر اقبال میگوید بیشتر اطفال و کهنسالان به دلیل پایین بودن مقاومت وجودشان در معرض خطر مبتلا شدن به امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. دکتر اقبال از تمام خانواده ها میخواهد تا به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و به خاطر کاهش این آلودگی در جهت پاک ساختن محیط زیست نیز همکاری کنند. متخصصین داخله آلودگی هوا را خطرناکتر از انفجار و انتحار دانستن میگویند که که آلودگی هوا تنها باعث حساسیت بینی، شش و نفس تنگی شده و اگر این مشکل همچنان ادامه یابد، بسیاری افراد به امراض سرطان تنفسی نیز مبتلا می شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد آلودگی هوا یک معلومات بدین، بعد از او صحبت خود ادامه میدیم، بفرمایید.
درست. سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی، تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین. خدا کنه بتونم که معلومات مفیدی را برای شنونده ها بگویم تا که بتونیم بر ارتقای صحتشان کمک بکنیم و جلوگیری بکنیم از مشکلاتی که در این چند روز آخر باعث شده که بسیاری افراد اجتماع به خصوص در شهرهای مزدحم افغانستان مثل کابل تعداد زیادی را مریض ساخته. در قسمت آلودگی هوا پرسیدین، آلودگی هوا یک بخشی از آلودگی محیط زیست است که آلودگی محیط زیست تقریبا شامل آلودگی هوا، آلودگی صدا، آلودگی آب، آلودگی خاک است که یکی از شاخه‌هایش آلودگی هوا است که میتونه که ای به شکل مصنوعی یا به شکل طبیعی وجود داشته باشه، ولی آلودگی های مصنوعی که با دخالت انسان به وجود میه اینمی عبارت از حضور مواد اضافی، مواد ذرات معلق و مواد بیولوژیکی که در هوا، در اتمسفر زمین که در اطراف زمین قرار داره و هوا در اینجا وجود داره، در اینجا پراگنده می باشه که این زیادترش ناشی از فعالیت های انسان ها است و این مواد بر غلظت های مختلف در جوامع مختلف وجود می داشته باشه و غلظت های مختلف در زمان های خاص می تانه که سبب مشکلات در صحت انسان ها، حیوانات و نباتات و همچنان سبب از بین رفتن رفاه انسان ها و رفاه اجتماعی شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. امی که گفتیم آلودگی هوا مخصوصا در کابل هم بیشتر شده، میشه بگوین که یه چقدر بر صحت انسان مضر است و کدام بیماری ها را نزد افراد به بار میاره؟
خب شهر کابل یک شهر روبرشت است و یکی از شهرهای پرنفوس افغانستان که تقریبا 5 میلیون یا اضافه تر از او انسان در اینجا زندگی میکنه. سوخت به شکل غیر معیاری است، تیلایی که برای وسایل و ارادجات استفاده میشه این به شکل غیر معیاری است، به کیفیت است و به شکل درست پالایش یا پاکسازی نشده وارد شهر میشه. استفاده مواد که نباید سوختانده شود توسط مردم مثل سوختاندن تایر، مثلا تکه و زغال سنگ، زغال چوب و دیگه سوختای بیکیفیت
پلاستیک،
بله اینا میتونه مشکلات دیگه که باعث آلودگی هوا میشه مشکلات سرکا است که سرکا معمولا در اکثریت جای خام است یا مو به شکل درست پخته نشده، کم عرض بودن سرکا است. مشکلات آبی، مشکلات سیستم کانالایزیشن داریم که اینجا آبها در کنار جاده ها میمونه و باعث دخالت مواد بیولوژیک و باعث رشد میکروب ها دو میشه و بالای آلودگی تاثیر داره.
دکتر صاحب خیر تماس میگیریم باز بعد از صحبت خدا ادامه میتیم. برادر ما حق مر افغان از ولایت خوست روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تاتا و دکتر صاحب سلام
و علیکم السلام.
زما پښتون هو دکتر صاحب ته حداد آیا چې د اوس کوم هوا کا کړه ده دې دې مخنیوي دي فر به پک ګمونه مو واه مش دې ته و مخفل ز
بخی سیدن ما تاسو سوال ونی ول ان شاء الله جواب ورکو.
تشکر بسیار زیاد. افغان صاحب بشنوین از طریق رادیو.
افغان صاحب در قسمت عزیز سوال کردن که چطور میتونیم که ما شما از آلودگی هوا جلوگیری کنیم.
باید خود ما همکاری داشته باشیم.
به زبان پشتو کوشش میکنم برشان بیان کنم که برشان قابل چیز باشه. دیدید پاره چی مونگ هوا آلودگی سخه مخنیوی وکن دلتا یا سو سکتور باید لاس پلاس ورکی تر سو چی وکولی شی چی دا آلودگی دا دولت به سطح هم مثلا محیط زیست اداره ده، ساعت آمی وزارت ده یا مثلا شاروالی ده، نور ده خلق منز که کم نهادونه چه اجتماع ده پاره کار که بی اغا مؤسسات دی او خپل خلق دی که طول سرگت دی او طول سرگت کوله شی چه دغه اهداف ته ورسیگی نو په یواز نشی کوله. تاسو که الان خلق باید چی کوم کارونه وکی چه ترسو هوا آلوده نشی. دا مسائل چه مثلا یو خو دا موټر و بیروبار هرچی کم شی مثلا خلق دی ارادجات نستفاده و که به مجموعی شکل باندی یو زنه بل زیت لار شی او دی شخصی موترانه کم تر استفاده و شی دی و اغا دی کشور دی اروپا که حالتا دی هفته که 15 ورځ تقریبا خلق دو رقم پلیتونه دلتا توزی شی ویدی چی یو کوله شی چی هر ورځ که اغا وگرزوی خلق او بل چه دی خالی پر رخصتی ورځ که کوله شی نو هغا چی عمومی ورځو که طول ورځو که کوله شی دی اغی مالیات دیر زیاد دی نو خلق کوشش که چی اغی سر قیمت هم زیاد دی پلیتونه نو اغا موتر اخلی چی مثلا رخصتی ورځ که یوزای تا چیزی اغی استفاده که متباقی ورځو که دی عامه شهری ترانسپورت استفاده کوي خلک دا سبب د دې ګرځي چې مثلا کمتر آلودگی تولید شي او بل خبره دا ده چې خلک چې کوم مواد سوځوي د کور د ګرم کولو د پاره یا د بل انرژي تولید کولو د پاره هغه باید پاک وسی او د رابر او پلاستیک او تایر او دغه شان د کور او د حمام د دغه شان د ګرم کولو د پاره باید استفاده و نشي خپل جامد مواد چې سوځول کیږي دا هم ډیر مضر دی مثلا سنگ زغال دی زغال دی خو مونږ او تاسو لکه اقتصادي مشکلات لرو نشو کولای چې په عمومي توګه ټول کشور کې دغه وکړو
برادر ما فضل هادی وردک از کابل روی خط هستند بله سلام علیکم
سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ بوي او واقعا په دا وروستیو کې په زاده کابل د ښار دومره خرابه شوې ده ته باور وکړه چې سړی د ګیزه د کور نه راوځي د ښار په لورې نو په دې سړی ایران پاتې شي او سړی څنګه وکړي تاسو به دغه پوښتنه او دغه سوال دی ټولو سیمو کې لږ پرتو سیمو کې که دغه د سینه بغل ناروغي په یوه چا کې پیدا شي داسې فوري نو ته وي لاسرسی شه پخانې ته یا کلینیک ته یا د ساجل مثال یوه ځای ته ونهشي شدی نو د هغو دپاره څه تاسو یاد دی ډاکټر صاحب کوم دغسې دوا ورته چې د هغو نه سړی داسې فوري استفاده وکړو تر هغو پورې چې سړی څو لاسرسی یا دواخانې ته یا کلینیک ته یا شپخانې ته کوي نو چې د هغو نه استفاده وکړو
د وردک صاحب سوال ډیر په ځای او ډیر مهم سوال و دې ته باید داسې ځواب ورکړو چې مثلا که چیرې تاسو لرې ځای کې هستئ اوس خو الحمدلله کابل کې صحت عامې وزارت او صحي خدمات خصوصي سکتور او هم دولتي سکتور دواړه داسې ځای بندي چې مثلا خدمات یعنی مثلا یو کیلومتر یا دو کیلومتر کې پیدا نشي حتما خدمات شته دي تاسو ولسوالۍ کې به تاسو قریه کې که نشته ولسوالۍ کې به نو که چیرې تاسو د هوا ککړتیا څخه مثلا تاسو ماشوم یا خپل یا هر څوک چې مثلا کوم ناروغي ته مخامخ کیږي مخصوصا تنفسي سیستم ناروغي ته نو هغه کولای شي چې باید زر تر زره خپل ځان ډاکټر ته ورسوي یو کچیر نشي رسیدلی هغه د کوټې هوا باید ګرم وساتي داسې ګرم مایات باید زیات وڅکي او تر څو تر کومه حده پورې چې کولای شي د زیاتې آلودګۍ څخه ځان وژغوري مثلا کچیر لږ مریضي ورته پیدا شي نور باید هوا کارتیا ته ځان یعنی هغه ته مخامخ ونه کی یعنی زیاتره کوشش وکي چې کور کې پاتې شي او استراحت وکي او بلکې چیرې ته به درد ځان درد دیدا شاني که کولای شي مثلا استامینوفن یا پاراستامول د اوور د کاونټر طریقې یعنی هر دوا خانه نه تر لاسه کوي شي لیکن د انټي بیوټیکونو استفاده چې کلینیکي او ګورم مثلا ډیر عام شوی دی خلک ډیر زیات په خپل سر زیده و خانه ته او ډیر قوي قوي انټي بیوټیکونه د خپل ماشوم د پاره د خپل ځان د پاره د خپل فامیل د پاره اخلي دا ډیر یو غلطه خبر ده کچیر اوس مثلا دا خلک د غیر خاطر چې مثلا لکه پیسې وساتي ډاکټر ته نزی یا مثلا دولتي شفاخانه
ته
لری دی نزی خپل ځان باندې تداوی شروع کوي او دومره علم نه لري کنه نو کچیر داسې په خپل سر دوا استفاده وشي د دې انټي بیوټیکونو ضرر د ګټه نزیاتیږي او مقاومت میکروبي میکروبونه چې کوم حالت مداخله کړی دی هغه مقاومت پیدا کوي دغه پر دوز نه پویږي چې څومره ورکی چا ته څومره مقدار ورکی مثلا هر رقم ماشوم چی هر کال چی هغه یو شی ورته ورکوي نو د مقاومت میکروبي مقاومتونه جوړیږي به ورسته چې شفخانه ته ورسیږي ډیر په تکلیف سره ډیر نور قوي انټي بیوټیکونه غوړي او متاسفانه بیا تداوی دوی ته بیا مشکل کیږي نو خبر داده چې انټي بیوټیک نه استفاده و نشي مثلا دا عام مسایل چې موږ ته ول پاراستامول ورته استفاده کوي او زرت زره ډاکټر ته ورسره چې هغه خپل په علم سره معاینه کوي او چې کوم دوا ورته مناسب ده هغه به ورته ولیکي
بله شنونده دیگه داریم ډاکټر صاحب بله سلام علیکم
و علیکم السلام صدای رادیو تون پخش کنین سوالتون رو مطرح کنین
سلام علیکم فرشته جان سلام خدا با شما آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خوب شد صدای رادیو تانه کم کردین، حال سوال تانه بگوین.
خوش باشم فرشنی جان. از ما سوال ما بی هسته که یعنی آلودگی هوا خود روز به روز بیشتر میشه، کمتر هم نمیشه، ولی مردم خود با آلودگی هوا کدام کمکیم کرده نمیتونه، چون که مردم کار دولت از کار مردم نیه. اگر کار مردم هم باشه، مردم خیلی غریب و بیچاره است، اینا از مشکل خود برآمده نمیتونه که با آلودگی هوا کمک کنن. دیگه سوال ما دکتر سبی هسته که می آلودگی هوا بدون ریزش و بلندزدی گیری نشد، دیگه کدام مریضی های سخت مردم خود ازی روبرو میشه؟ اگه دکتر صاحب مهربانی کنن که اگر کسی به گرفتار میشه چی پرهیز کنه و چی کنه که به مریضی های سختر ازی که گرفتار نشه که باز علاجش مشکل باشه. این امیر اگه جا به تخیل مهربانی
میشه. تشکر آخونزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمین.
خب آخونزاده صاحب تشکر از سوال شما. همیشه باید مثبت اندیش باشیم و پیامایی را که مثلا در رسانه‌های جمعی ما شما میتیم این فوق العاده تاثیر گذار است بالای اجتماع. از این خاطر نقش مردم بسیار پررنگ است و نقش بسیار حیاتی و نقش بسیار مهم نسبت به دولت، نسبت به هر نهاد دیگه مردم میتونه که در قسمت کنترل آلودگی هوا و در قسمت جلوگیری از بیشتر شدن آلودگی هوا داشته باشن. خب این نیاز به این نداره که اینا کدام پول به خاطر آلودگی هوا بیشتر مصرف کنن، فقط عمو چیزایی که بیشتر آوار آلوده میسازه رعایت بکنن، استفاده نکنن. مثلا استفاده یا سوختوندن تیر یا از پلاستیک یا مثلا تکه ها، بعضی چیزایی که ما شما میفهمیم به صورت مکمل سوختن نمی سوزه یا ای که مثلا از اثر سوختش ذرات معلق تولید میشه و در هوا باعث بروز مشکلات میشه. از اینا جلوگیری بکنن نقش بسیار مهمی است در قسمت اجتماعی که زندگی میکنن. در اونجا تجار که مثلا بر مردم که از بین مردم است باید کوشش کنه که مواد سوخت را که میاره باید مواد سوخت به شکل معیاری باشه، غیر معیاری نباشه. دیگه اینا باید کوشش کنن. دولت هم در این قسمت نقش خود داره و در طولانی مدت از اهداف طولانی مدت دولت ای است که بتونه دیگر دولت هم وزارت ها تمام نهاد ها مسئولیت های خود دارن، مردم هم. اینا گفتن که بغیر از اینکه مشکلات سیستم تنفسی فوقانی مثل ریزش و گلودردی و اینا، مشکلات تنفسی تحتانی یا شش ها هم به وجود میتونه، برانش ها هم میتونه به وجود بیه، از جمله امراض که میتونه از اثر آلودگی هوا به وجود بیه میتونیم مثل استما یا نفس تنگی، میتونیم مثلا برونشیت یا التهاب برونش هایی که در بین ریه ها هست به صورت کمتر از 3 هفته حاد و یا به صورت مداوم یا مزمن ممکن است به وجود به امراض بندشی شش ها که به صورت غیر قابل برگشت و به صورت پیش رونده است ممکن است به وجود به ممکن سبب سرطان ها در اعضا و ارگان های مختلف بدن مثل شش ها، پوست و اینا شوه. دیگه مشکلات است که میتونه در وسکته های قلبی مشکلات که ناشی ازی بوده میتونه، همچنان میتونه که با آلودگی هوای ایر پولوشن ارتباط مستقیم داشته باشه. از خاطر ازی که ما شما بتانیم خود ما را جلوگیری امراض، ما شما میتونیم که وقتی که در هوای مخصوصا در اوقات مزدهم، در اوقاتی که آلودگی هوا بیشتر است، ما شما در او اوقات در ظاهر نشیم، بیرون نریم تا حد امکان البته، و دیگه وقتی که ما شما کوشش بکنیم که در اوقات اول روز در صبح زود کارهای خود تمام بکنیم و
اگر دم تا حالت بیرون شویم با چی طور مثلا
بله
اگر میتونی مثلا پیاده ماده میردگان
بله
ولی چی اصول را باید رعایت کنیم؟
بله رعایت کنیم. ما شما میشه که از ماسک استفاده بکنیم، فیلتری که در ماسک وجود داره تا حد زیاد میتونه که آلودگی را جلوگیری بکنه که به سیستم تنفسی شما را پیدا بکنه. کار دیگه که ما شما میتونیم استفاده از دستمال گردن مثلا استفاده شو، بهتر است که گوش ها و اکثر گردن اینا هم بتونه پاک شوه و کسایی که مثلا در محلات کارشان در شغلشان آلودگی تولید میشه میتونن از وسایل محافظتی مثل کلاه، عینک، ماسک اینا را استفاده بکنن. ما شما اگر مواد را که قبلا من حیث آلوده کننده های هوا و مواد مؤثر مؤثر بر صحت انسان ها ذکر کردیم. این مواد اکسیدانت ها هستند، در حقیقت باعث تخریب انساج و حجرات بدن میشن، که ما شما مواد دیگه وجود داره خوشبختانه که تاثیرات از اونها رو میتونه خنسا کنه که به نام آنتی اکسیدانت ها یاد میشه. اینا خاصیت زهری امو مواد که به حساب پالوتانت هستند و داخل بدن تانستن رو شون اونها رو از بین میبرن. میشه که ما شما از میوه‌جات و ترکاری باب، شیر، ماست، لیمو، مثلا سیب، کاهو، پالک، اینی از جمله موادی هستند، بله، یا که اینا حاوی مقادیر زیاد چای سبز آنتی اکسیدانت هستند که آنتی اکسیدانت ها میتونه در مواد مضری که داخل بدن شده خونسا بسازن. از این خاطر در روزایی که ما شما اخیرا قرار داریم و آلودگی هوا بعد زیاد شده، میشه که ما شما از ترکاری باب و میوه‌جات بیشتر استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم تا یک اندازه ممکن از ضرر اکسیدانت ها جلوگیری شد.
سلامت باشین دکتر صاحب. امی آلودگی هوا چقدر بالای خانمای حامل تاثیر گذار می باشه، یا بالای خودش، بالای طفلش، آیا تاثیرات منفی هم داره یا خیر؟
خب در رابطه با این سوالتون باید بگویم که پارتیکل هایی که در هوا وجود داره، یا هدف معمو ذراتی که در هوا وجود داره، اینا میتونن به سایزهای مختلف باشه. اگر سایزهای بزرگتر داشته باشن، اینا میتونن در سیستم تنفسی فوقانی بینی و مثلا حلق و حنجره و اینا بند بانن، گیر بانن و ممکن سبب مریضی شون، ممکن نشن. اما وقتی که پارتیکل ها یا می توده ها یا می ذرات گرد و غبار به اندازه بسیار کوچک باشه که بتونه که ماهی پایینی سیستم تنفسی را پیدا بکنن و از اونجا داخل دوران خون شون، ممکن است که بر مادر و بر طفلش دچار مشکل بسازن. قسم قبلا گفتیم اکسیدانت ها سبب تخریب انساج و حجرات میشه، ممکن سبب معیوبیت ها در نزد جنین شوه، ممکن سبب سقط ها شود، تولد های زودرس شوه و ممکن صحت مادر هم به مخاطره مواجه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما از ولایت زابل روی خط است. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. از ما سلامان آتا و راکتر صاحب به همانه فجیل سرطر و حضور دارد.
تشکر، سلامت باشین. از کجا بفرمایید، سوالتان بگید.
من ناجی مخان همدار دم دا زابل ولایت دا کلاب دا خط خطا سرپاره چیما من ندیر شو شستا و موضوع تکره دا و بس دا شر تا سخا از ما دی پسین دا جی کم وقت دا آوا دا خرابتیا پا یعنی آوا تکره که خرابتی که مر باید کم کارنو کو مثلا یا دا وست دا زمی و دو ووری موسم سر اولی راولی دا وقتی باید مر سر وکل چیز کم دا درمنو سخ گتا واخو یا لکم خوارو سخ گتا واخو کم خوارو خو چې هغه مرته ځان وانل ورکی او د هوا په ککړواله کې او بل دا پښتنه مو ده
مثلا تشکر از برادر ما جمعه خان. من کوشش میکنم به زبان پشتو جواب شانه بتم تا که بتونن جواب سوال خود بگیرن. جمعه خان ورور کتا سهوری دلیوزی مانگ تو دقی مخ که هم دیبان دیگه گیدلو خوب یا هم تاستا پی تکرار سر باید بکوتا دولوه ما چه اوس چه جمعه ده او ولی جات شوه ده دقیقا موسم که دلیل داده چه خلق خپل ده کور گرموالی ده پاره ده انرژی تا ضرورت لری او دا انرژی صحی انرژی نده، پاک انرژی نده، اکثر خلق فقیر ده او نشی کوله چه ده برق انرژی نه یا بلکم حرارتی چه مثلا مسئون تره ای مثلا مرکز گرمی یا مثلا گاز نه استفاده و کی ندوی دیتا مثلا ترجیح ورکوی چه ده ارزان شایان یا مثلا اغا مواد مثلا لکه تایر لکه مثلا پلاستیک لکه زغال مثلا ده شایان استفاده و کی او دا کوله شید هم ده نقید کورانه ده پار مزر و او هم ده چاپریال او ده خلق او ده پاره هم مضر تمام شی. نو که چیره تاسو خدای نخواسته دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، اول خو کوشش وکړئ چې دین مخنیوي وکړي، ماسک استفاده وکړي، خپل ماشومان او هغه خلق چې سن زیات دي هغه باید تر سوچ ضرورت نی باید دوی کور کې وساتل شي او دغه سه که هوا ککړتیا که زیات وي باید په یعنی غیر ضروری توګه خپل کور نه باید ونوزي. نو بل کار چې تاسو کوي دا که چیرې د مشکلاتو مخامخ شوي نو کولی شئ چې مایعات نه زیات استفاده وکړئ، کور کې اوسئ او ګرم مایعات استفاده کړئ، نور د لا زیات هوا ککړتیا نه ځان وژغورئ، کور کې اوسئ او مثلا که چیرې تبه، سردرد دغه مشکلات درته تاسو ته پیدا کیږي کولی شئ چې د ماشومانو دپاره د پرستامول شربت او د لویانو دپاره دغې تابلیت په عمومي توګه بدون د نسخې نه هم کولای شي چې استفاده وکړي، لیکن که چیرې تاسو د دې شاهد کیږي چې تب زیاتیږي، مثلا د توخی چرک سره یو ځای کیږي، یا د سینې تنګي یا نفس تنګي یا د سینې آواز که چیرې ماشوم کې یا تاسو کې پیدا کیږي تب د زیاتیږي، نو دغه حالت کې تاسو باید خودسرانه تداوی ته پای دکه کیدی او لاړ شي ډاکټر ته شفخانه ته، تر څو چې دوی وکولی شي چې په ښه وخت کې ښه تداوی تاسو ته وکړي. او که چیرې تاسو په خپل سر انټي بیوټیک یا د میکروب دوا واخلئ او وروسته ښه نه شي او بیرته ډاکټر ته لاړ شي، میکروبي مقاومت پیدا کیږي، هغه وخت کې به ډاکټر ته یا تداوی ته هم مشکل ده چې تاسو زر او په ښه طریقه باندې ښه شي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. قسمه که برادر ما اشاره کردن، اکثریت مردم مثلا د بخاری داخل خانه شان یا پلاستیک یا تایر یا چرم یا چیزی میسوزانن، علاوه بر اینکه که دودش در بیرون میره، کسایی که در داخل خانه است بالای ازم تاثیر میکنه یا خیر؟
فکر نکنم. بسیار سوال مناسب کردین. اصلا استفاده از بخاری در داخل منزل در ای عصر معاصر یک کار اشتباه است در مجموع، اما متاسفانه نسبت فقر و مشکلات اقتصادی که ما داریم از طریق استفاده میکنیم. در حقیقت باید سیستم گرم ساختن تعمیرات باید به شکل بسیار پیشرفته و عصری ساخته شده باشه که در اوج هیچ نوع ذرات باید تشکیل نشه، و دوم سیستم تهویه وجود داشته باشه که وقتی که یک جای مثلا هوا باید به شکل متداوم هوا باید تعویض شه، به واسطه که مثلا ما شما کوشش میکنیم، یکی از مشکلاتی که در این روزا زیاد است مسئله مواجه شدن با گاز کربن مونوکساید است که مردم به شکل به نام زغال
گاز گرفتگی
یا زغال گرفتگی از یاد میکنن. این مشکلات به خاطر از این به وجود میاد که مثلا سوخت ناکافی زغال وقتی که به صورت کافی نمیسوزه و این کربن مونوکساید گازش در داخل اتاق تولید میشه، مردم ترجیح میتن که اتاق که یک بار گرم شده به شکل متداوم پرده میمانن یا مثلا کلکینا بسته میباشه که
هوایش
یخ نشه. همین که هوا یخ نشود، هوا به صورت متداوم داخل اتاق حبس ماند، این ریسک عظیمی کربن مونوکساید پایزنینگ برای سایر افراد خانواده زیادتر میسازه. یعنی اصولا باید هوای اتاق باید به صورت متداوم باید اگر به صورت خدمات بسیار بلند شما فکر کنیم باید تبدیل شوه. دیگه استفاده اگر بازم میکنیم نظر به مشکلات اقتصادی خود، بازم مواد را که باعث بیشتر آلودگی محیط میشه باید از اون استفاده
کنیم. بسیار تشکر دکتر صاحب. چون زمستان است و آلودگی هوا هم زیاد است، در رابطه با گاز گرفتگی یا زغال گرفتگی میخوایم یک معلومات داشته باشیم، البته به شنونده ها هم. مثلا کسی که عکس دمی جریان هم امسال چندین تن دمی صفحات اجتماعی نشر شده بود که جانای خود از دست دادن، که در پالی بخاری خوابیدن یا در یک اتاق خوابیدن که بخاری روشن است و زمانی که میرن وقت اونها از بین رفتن. کسی که مثلا دچار این مشکل میشه، خدمات اولی چیز که برای باید برای چی کارای صورت بگیره؟
بله،
قبل از رسیدن به دکتر.
بله خب، در اصل گاز گرفتگی گاز که سبب مسمومیت شخص میشه، نام از گاز کربن مونوکساید است. این از اثر نسوختن کافی مواد سوخت، یعنی به صورت کافی وقت نسوخته از اینجا تولید میشه، و غیر از اینکه مواد سوخت میتونه ایره تولید کنه، در بعضی مسائل صنعتی هم تولید شده میتونه، مثلا رنگ هایی که در بوتلا به شکل اسپری وجود داره یا در رنگ کردن موتر از استفاده میشه، در این رنگ ها هم کربن مونوکساید وجود داره، و اگر شخص تدابیر محافظتی رو بر خود نگیره، ماسک استفاده نکنه، ممکن یک شخص در محل کار خودم به تسمم گاز گرفتگی مواجه شود.
این فقط همین خدماتی که باید برای کسی که گاز گرفته میشه، برای چی خدمات اولیه رسانده
شود. ایرمشون میگم وقتی که مثلا مشکوک میشن که فرد هوشش تنزیل پیدا میکنه، نه بیداریش کاهش پیدا میکنه، و متوجه میشن که به گاز گرفتگی، اول چطور بتونن جلوگیری کنن؟
بله.
همین مواد سوخت که داخل خانه بر صندلی استفاده میکنن، مثلا این باید در بیرون اتاق به صورت کامل سوختانده شود.
بله. یعنی هیچ اثر
برای سوخت بعدیش که داخل اتاق او بسوزه باید باقی نمانه، به شکل مکمل سوختانده شود، دوباره باز به خانه میش انتقال کنه. و دوم مسئله تهویه باید مد نظر باشه. اگر چه مثلا مصرفشون دو چندان بسازه یا سه چندان بسازه،
اما باید هوا باید
مرتب تبدیل شود، تا نه که مثلا دیگر اتاق گرم شده دیگه تا فردا ساعت 10 بجه اتاق به مو وضعیت ادامه پیدا کنه. از این خاطر و کسره که افراد و خانواده بهتر است که در یک اتاق استراحت نکنن. اکثر فرهنگ ما طوری است که به خاطر فقر اکثریت
خانواده ما باشن،
یعنی باعث میشه که اگر یک کس متوجه میشه، نه خود کمک بتونه و نه دیگران. اگر در اتاقهای مختلف استراحت میکنن، میشه که در نیمه شب یک بار دوباره از یک دیگه احوال داشته باشن. به مجرد که متوجه میشن، باید مثلا مردم کلکی نواز میکنه، این کار اشتباه، باید فردی که مسموم شده او را مکمل از اتاق بیرون کنن، یک فضای کاملا باز و
در صورتی که خدمات بالون اکسیژن در خانه دارن، میشه که به هرچی سریع تر به بالون وصلش کنن و اگر ندارن در هوای آزاد قرار داده شوه و به زودترین فرصت به شفاخانه به اتاق عاجل مریض خود انتقال بتن تا که در اونجا باشه که اکسیژن با فشار بلند برش داده شوه. تقریبا من یک وقتی را مطالعه کرده بودم اضافه تر از 200 برابر قدرت اتصال کربن مونوکساید نسبت به اکسیژن هوا بیشتر است. مثلا وقتی که هم اکسیژن وجود داره هم کربن مونوکساید هوا، بله. اینا حجراتی که مسئول انتقال هوا اکسیژن هستن، اونا تمایل دارن با کربن مونوکساید 200 برابر بیشتر اتصال پیدا کنن و اکسیژن دیگه در وقت دوست ندارن. از اون خاطر سراسر خون از این مواد مشبوع میشه. بهتر است که اکسیژن با فشار بلند بر از اینا داده شود تا که اونمو اتصال که قبلا با کربن مونوکساید صورت گرفته بشکنه و دوباره اکسیژن جایش بگیره.
بله. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر صاحب روح الله فیض متخصص داخله که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.